사이비치.
اردونکو د مشال لري د نن ورځې د نه ساته خبرونو په ورسته خبري غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني په وخت د ورځې 15 بجې شوې نن د نه یاسې شنبه ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې به واورې ک چری ډرون حمله ودرېږي یا بیا کمی شي نو دې به په قبایلي سیمو کې میشت القاعده او نور وسلوالو ډلو څه اغیز پریوزي. امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم سفر، د امریکې لخوا پاکستان ته د امداد بحالي، خبر ایجنسی کې پولیو او د سواد بدمنې ځپلې او بیکوره پیغلې شاعري نسرین سهار سره مرکه هم لرو. خو لومړی احمد شاه زمي ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د بخښ نړیوال سازمان وايي په پاکستان کې ځینې ډرون بریدونه شاید جنگي جنایتونه وګڼل شي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په کار ده د ترګري پر ضد روانه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا پیاوړې سي، او د اروپایي ټولنې دینی عالمانو په افغانستان کې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې حرامې ګرځولي. اوس بشپړ خبرونه. د بخښن نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو ځینې بریدونه شاید جنگي جنایتونه وګڼل سي. آیا زه به بله نښه یم په نامه دغه راپور ادا کوي چې واشنگټن د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله په غیر قانوني توګه وژنې کړې دي. د بخښن په نړیوال سازمان کې د پاکستان د برخې څېړونکي مصطفی قادری ویلي د ډرون پروګرام پټ ساتلو د امریکا ادارې ته دا جواز په لاس ورکړی چې د عدالتونو له لاسرسي او د نړیوالو قوانینو له معیارونو پرته وژنې وکړي. نوموړي پر واشنگټن غږ کړی چې د ډرون پروګرام په اړه د څرګند تګلاره ولري او د سرغړونه کوونکو احتساب دی وکړي. بلخوا د دې سازمان ویاند اولف بلومکوست وایي راپور د قبایلي سیمو یو بیرنګ او بیرحمه تصویر وړاندې کوي. دوی په یو داسې سیمه کې ژوند کوي چې د پاکستان د نور سیمو په څیر د بشري حقونو ساتنه نه کیږي. دوی له هغو ډرون څخه بیریږي چې پر دوی پورته په اسمان کې ګرځي. په کومو سیمو کې چې طالبان پر عامو خلکو چاودنې کوي، په هغو سیمو کې د پاکستان پوځ ګناهګار او بېګناه نه ګوري او بمباري کوي. فعالان اټکل کوي چې له 2004 کال راهیسې په پاکستان کې د ډرون په تر 300 زیاتو بریدونو کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي چې په هغو کې د طالبانو او القاعده شبکې مهم غړي هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په کار ده د ترګري په وړاندې په شریکه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا نورې پسې شي او پیاوړې سي. د امریکا د څلور ورځنۍ دورې پر مهال د بیلابیلو امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو په لړ کې نواز شریف د امریکا د توانایي له وزیر سره ملاقات کړی او امریکایانو هڅولی چې په پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي. د پاکستان د سرکاري راډیو د یو خبر تر مخه وزیر اعظم د امریکا د توانایي له وزیر غوښتنه وکړه چې د پاکستان د توانایي د بحران د ختمولو لپاره دی وسره په دې برخه کې د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. نواز شریف پرون د پاکستان او امریکا د تجارتي کونسل غړو او سوداګرو سره ملاقات وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د بهرنی چارو له وزیر جان کیری سره ملاقات کړی وو. جان کیری په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې تمه لري د نواز شریف په ورتګ سره به د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک خبري اترې بیا پیل شي. نواز شریف به سبا د امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره ملاقات کوي. د پولیسان په نصر آباد سیمه کې پر ریلګاډۍ کې تر پرونی بمې چاودنې وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټ ته په بل اورګاډي کې رسول شوي دي. په دې چاودنې کې شپږ تنه وژل شوي او نه نور ژوبل شوي وو. د پولیسان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د پیښې په اړه پرون ماښام یوې خبري غونډې ته وویل
په دې کې اوس موږ په لټنې پیلوو چې ولې له دومره سختو امنیتي تدابیرو باوجود هم داسې برید وسو، او کله چې دا په لټنې سر ته ورسیږي نو هغه به هم ستاسو په مخ کې ږدو، او که څوک قصوروار وو نو خامخا به ورته سزا ورکوو.
بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بلوس ریپبلیکن آرمی د دې بمې چاودنې په اړه رسنیو ته منلې ده. د اروپایي هیوادونو د دینی عالمانو یوې ټولنې په افغانستان کې په جماعتونو کې ځانوژونکي حملې او چاودنې وغندلې. د دې ټولنې مشر صدیق الله فدایي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې جماعتونه د عبادت ځایونه او د سولې او امن کورونه دي چې باید ترهګري زمال پکې ونه سي.
در مراکز اسلامی در مساجد واحد تا اسلام
په جمعتونو اسلامی مرکزونو او حتی اسلام وای چې د غیر مسلمانانو عبادت ځایونه باید هدفونه ګرځي پر جمعتونو او ټولو عبادت ځایونو کې چې د خدای نوم پکې یادېږي حمله ممنوع او حرام دي او هیڅوک حق نه لري چې د خدای او بندگانو ترمن د سولې او سلا رابطه اخلال کړي.
دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر ولایت په مرکزي جماعت کې وې چاودنې د دې ولایت والي ارسلا جمال وواژه. تر دې مخکې هم په جماعتونو کې ځانوژونکي حملې او چاودنې سوي دي. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په جړې ولسوالۍ کې دوه سیمه ییزو پولیسو خپل درې نور پولیس ملګري وژلي دي. د دې ولایت د والي ویان جاوید فیصل نن مشال راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه سوې او دغه دوه سیمه ییز پولیس تښتېدلي دي. وسله طالبان بیا ادعا کړې ده چې په جړې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته دوی حمله کړې ده چې د دغو پولیسو یو قومندان او درې ملګري وژلي دي. بلخوا له ننګرهار راپور نه وایي چې د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې دوه تنه وسوال مخالفین د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د ځانګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه نور مخالفین ژوبل سوي هم دي. خبرونه لمشال اډیو خبري. د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدیو او د هغه چینایي سیال لی کیک یانګ تر 2015 کال د دواړو هیوادونو ترمنځ کلنی تجارت یو سل ارب ډالر ته د جګولو ژغ کړی دی. میدویدیو نن د چین په سر شار بیجینګ کې لی سره د لیدنې پر مهال وویل چې ان په دې سختو اقتصادي حالاتو کې هم روس او چین تجارت زیادولو ته ادامه ورکړې ده. میدویدیو زیاته کړه چې دی باور لري چې د روس او چین ترمنځ خپل منځي تجارت تر سل او 200 ارب ډالر پورې رسیدای شي. میدویدیو وویل چې روس چین ته د تیلو د ورکړې په برخه کې د 15 ارب ډالر په ارزښت لوسنامه لاسلیک کړې ده. ټاکل شوی چې روسي وزیر اعظم دیمتری میدویدیو به نن ناوخته د چین ولسمشر ژی جین پینګ سره ملاقات هم کوي. د امریکا د نوادا ایالت په منځني ښوونځي میډل سکول کې وزده کوونکي د توپانچې ډزې کړي او یو ښوونکی او دوه زده کوونکي وژل دي. حمله کوونکي ورسته خپل ځان هم وواژه. چارواکي وایي پولیسو د پیښې پر مهال ډزې نه دي کړي. وژل شوی ښوونکی 15 کلن مایکل لینډزبری پیژندل شوی چې د ریاضي استاد و. د هڅه کړې وه چې نور زده کوونکي له ډزو وژغوري. په دې وروستیو کلونو کې د امریکا په ښوونځیو کې ډزې زیاتې شوې دي. د 2012 کال په ډسمبر میاشت کې د کنېکټیکټ ایالت د نیوټن ښار په یو ابتدایي ښوونځي کې وزده کوونکي 14 کسان په ډزو وژلي وه. او د اروپای اتحادیه وزیران سلاسل چې له ترکیه سره د خبرو نوې باب پرانیزي او له درو کلن وقفه ورسته په دې اتحادیه کې د انقره د غړیتوب په غوښتنې بیرته بحث پیل کړي. د خبرو نو پای
اردن کو خبرونه مل مشال لري وردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په دې غړي کې بووري.
اسلام آباد کې یو کارپوه وایي که څه هم وسلوال موږ وژني خو حکومت او عمران خان ورسره د سولې خبرې کول غواړي او یوازې فوج او ډرون بدون دي چې څه نه څه کوي نور خو هیڅ هم نشته.
کیونکہ ہماری حکومت تو آپ نے دیکھا اور عمران خان صاحب جس طریقے سے بار بار کہہ رہے ہیں ہم تو بات چیت کریں گے ہم چاہے وہ ہمیں مارتے رہیں. کچھ رک رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ ملٹری آپریشن کا تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے اور ایک ڈرون ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د دورې پر مهال امریکایانو پاکستان کې د سرمایه کاری غوښتنه کړې. امریکایي حکومت په 2011 کال کې سرکړې د پاکستان پوځي امداد دوباره بحال کړې. د خبر ایجنسی د باړي یو مشر وایي دوی د پولیو بیماری ضد له حکومت سره هر قسم مرستې ته چمتو دي. او د سواد بدمنۍ ځپل یو بېکوره پیغلې شاعر نسرین سحر سرا مرکه هم لرو.
میں تنہا میرا دل تنہا اور دل کی موت ہوئی تنہائی میں کون جانے کیا کیا نہ ہوا سحر اس لمحے قید جدائی میں.
لمشال لیڈو سرا اسے
اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې د بخنې نړیوالې ادارې امینستي انټرنیشنل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پیلټ الوتکو د بریدونو په اړه یو تازه رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې راغلی چې د بې پیلټ الوتکو ځینې بریدونه داسې دي چې بالکل عام خلک پکې وژل شوي دي. زموږ همکار بورول کاکړ پر دې موضوع د مشالډو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تاسو ته دروروي.
د امنیسټي انټرنیشنل دا رپورت وای په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ځینې بریدونه داسې دي چې د جنگي جرمونو په زمره کې راتلای سي. رپورت پر واشنگتن تور لګوي چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لاره یې د قانون له چوکاټه وتلي مرګونه کړې دي. د امنیسټي انټرنیشنل ویاند اولوف بلومکیست د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي چې د دوی څېړنې په ډاګه کوي چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ډیرای اغیزمن عام خلک دي.
په لویه کچه خو حالت داسې دی چې دا اټکل کول ګران دي چې د بې پیلټه الوتکو په بریدونو کې ټول څومره عام کسان وژل شوي دي. خو د څومره بریدونو چې موږ په رپورټ کې راخیستي دي هغه به دومره وي چې په جدي توګه د امریکا د بې پیلټه الوتکو د بریدونو د قانونیت په اړه پوښتنې راپورته کړي.
د بخښنې د نړیوالې ادارې دا رپورټ زیاتوي چې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې هم د عامو خلکو وژل کېده یو عام خبره ده. د یادې ادارې ویاند اولوف بلومکیست وای د دوی رپورټ د قبایلي سیمو یو خفه کوونکی او ځورونکی تصویر وړاندې کوي.
دوی
په یو داسې سیمه کې ژوند کوي چې د پاکستان د نورو سیمو د خلکو غوندې یې د بشري حقونو ساتنه نه کیږي. هغوی له هغو پیلټو الوتکو ویریږي چې پر دوی پورته په اسمان کې ګرځي. په کومو سیمو کې چې طالبان پر عامو خلکو چاودنې کوي په همهغو سیمو کې د پاکستان پوځ اهم ګناهګار او بې ګناه نه ګوري او بمباري کوي.
د فعالانو د اټکل له مخې له 2004 کال راهیسې د بې پیلوټ الوتکو تر 300 زیات بریدونو شاوخوا 2000 کسان وژلي دي چې د طالبانو او القاعده لوړپوړي مشران هم پکې شامل دي.
تاسو د بولور کاکړ په رپورټ کې وردل چې د بخښنې نړیوال سازمان د ډرون بریدونو په اړه په تازه رپورټ کې ویلي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه خای جنگي جرم وګڼل شي. ډرون بریدونه د پاکستان او امریکا په اړیکو کې یو خنډ بلل کیږي. پاکستان دا د خپلې خودمختاری خلاف بولی خو امریکا بیا وایي دا د مشکوک ترګرو پر ضد یو موثره وسله ده. له 2004 کال راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پیل شوو د امریکایي ډرون بریدونو مقصد مشکوک ترګر په تیره بیا د القاعده غړي په نخښه کول دي. په داسې حال کې د امریکا پر حکومت د ملګرو ملتونو د پاکستان د حکومت او د بشري حقوقو د سازمانونو لخوا د ډرون بریدونو په اړه فشار مخ په زیاتېدو دی. پښتنه دا چې کچرته حمله ودرېږي یا بیا کم شي نو د دې په قبایلي سیمو کې مشت القاعده او نور وسلوالو ډلو څه اغیز پریوزي. پر دې د عبدالحی کاکړ دا رپورټ ورو
د بخښنې د نړیوال سازمان د ډرون بدونو د تازه رپورټ هنوم ویل آی بی نیکسټ یو ایس ډرون سټرایکس ان پاکستان، یعنی آیا زب بل شکار یم په پاکستان کې ډرون بریدونه دی. سازمان داسې اندېښنه ښکاره کوي چې د امریکایي بې پایلټ الوتکو ځینې بریدونه شای د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقوقو یو نړیوال سازمان د ډرون بریدونو په اړه رپورټ خپروي. تر دې وړاندې هم بیلابیلو غیر حکومتي ادارو په دې اړه څېړنې کړې دي. ځینې د ډرون بریدونه د ترګریز جګړې کې ګټور خو ځینې بیا تاواني بولي. خو د ډرون بریدونو د قانوني یا غیر قانوني کېدل سیاسي ګټو یا د دې د تاوانونو د بحث پرته که دا پښتنه راپورټر کړل سي که چیرې د فشار لمخې امریکا ډرون بریدونه ودروي یا بیا پکې کمی راولي نو د دې به پر القاعده او نورو وسلوالو ډلو څه اغیز وي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود چاوای د بې پیلټ الوتکو د حملو درېدل یا کمیدل به وسلوالو ته ګټه ورسوي.
بنیادی طور میں دار القاعدہ خلاف تھی دار القاعدہ چی کمدان آگا نم اگی اخلی خسون القاعدہ بھی کمزوری کری دام دبی خپلی اسیسمنٹ دے.
د ډرون بریدونو مخالفت په څو حوالو کېږي. یو د دې قانوني اړخ دی، بل د دلیل ورکول کېږي چې پکې بې ګناه خلک وژل کېږي، او دریم اړخ دا دی چې پاکستان وایي حمله د دې هیواد د خودمختاري خلاف ورزي ده. خو د پاکستان د دفاعي چارو کارپو په خوانی جنرال تلت مسعود وایي په ډرون بریدونو کې که یو طرف ته بې ګناه خلک وژل کېږي خو بل طرف ته د طالبانو په حملو کې هم ډېر بې ګناه خلک وژل شوي دي. د لپوینا هم دې ته په کتو سره که چرته ډرون بریدونه ودرول سي او یا کم کړل سي نو له دې سره به په قبایلي سیمو کې میشت وسوالو ته د سرګرمیانو لپاره لاره نور هم خلاص سي.
زما خپل شخصي نظر دا دی چې که ډرون بریدونه ودرېدل نو دوی ته به د کارویانو لپاره بیخي لاره نور هم خلاص شي. که څه هم د ډرون بریدونو نفسیاتي او سیاسي اړخونه منفي دي، خو که تاسو دا وخت ځمکني حقیقتونه په پام کې ونیسئ نو لږ تر لږه دا بریدونه د وسلوالو د مخنیوي لپاره استعمالیږي او دا شان له تکتیکي پلوه هم ګټه لري.
پریکٹیکلی اس کے فائدے ہیں.
امریکہ دا پاکستان په قبائلی سیمو کې په 2004 کال کې د ډرون بدون پایل کړي وو چې مقصد یې د القاعده یا ورسره د تړلو وسلوالو ډلو غړي په نشه کولو. فعالان وایي په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې په 300 ډرون بریدونو کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي چې پکې د القاعده او وسلوالو ډلو ډیر مهم مشران هم شامل دي. امریکا ادعا کوي چې د ډرون بریدونو لالارې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د القاعده شبکه لمنځه وړې ده.
کچره د پاکستان په قبایلی سیمو کې ډرون بریدونه ودرېږي یا پکې کمې راځي نو لدې به دغه سیمو کې میشت وسلوالو ډلو ته او په خاص توګه القاعده ته څه ګټه ورسیږي په دې اړه مود عبدالله کاکړ رپورټ اوریدو. اوس یو بل رپورټ هم لرو. امریکي حکومت په 2011 کال کې سر کړې د پاکستان فوزي امداد دوباره بحال کړې دي. امریکي لخوا د فوزي امداد په داسې وخت کې بحال کړل شوی چې سبا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
امریکی حکومت د پاکستان معطل کړی شوی فوزی امداد د بحالی اعلان کړی دی. غیر ملکی خبری ایجنسی اے ایف پی د امریکې د خارجه محکمې نائب ترجمانې میری هاف لخوا لیکي چې 2011 کې د دواړو ملکونو ترمنځ د کړکیچ له وجې دا امداد بند کړی شوی و، خو امریکی حکومت یو وار بیا دا امداد بحاله کړو او د امریکی حکومت لخوا د سکیورټی په مت کې ورکړی کېدونکې دا امداد به د پاکستان فوج په صلاحیتونو کې نور هم اضافه وکړي. د پاکستان فوج یو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي چې دا امداد کیری لوګر بل تر لاندې پاکستان فوج ته ورکړی کېدو.
پاکستان سے اقتصادی اور فوجی امداد دے کے شامل ہو دے کے مختلف سرحدی پکیج اپ گریڈیشن دی پکیج اسلحے بہتری کول دی اسپیئر پارٹ دی باقی چکم دا فوج ضروریات شیکم شی اسلحہ چکم ادن آغا سوج تباش داغی ریپلیسمنٹ تے بنیادی طور بندہ کا پر استعمالی کی پاکستان پا ملیا تو مانے سمرہ خرچ راضی راغے پا مد کے پاکستان تا پیسے ملے گی اگر بیلے پیسی دی اگر تا کولیشن سپورٹ فنڈ ہوتا ہوئی.
دو امریکی لخوا دا فوزی امداد دا بحالی دا اعلان پا دا سی وقت کے وکڑے شو چې سبا یعنی د شروع په ورځ به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. امریکې ته رسیدو نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې پاکستان د ډرون بریدونو په حق له دریز واضح ده او واشنگتن کې به امریکایي چارواکو سره ډرون بریدونو په حق له خبرې کوي ځکه چې دا حمله زمنګ د سلامتۍ او خودمختاری په ضد دي. د دفاعي چارو کارپو لیفټننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې نواز شریف به باراک اوباما سره په ملاقات کې د ډرون بریدونو سره سره پاکستان تر اپیخت توانائی بحران او ترهګری په موضوعاتو خو خبري وکړي، خو ډیر کم امکانات دي چې امریکا با ډرون بریدونه ودرولو ته تیار شي.
زما نه دی خیال چې دا بریدونه به ودرېږي ځکه چې دا د امریکې په پالیسۍ کې شامل دي. امریکا به دا منطق مخې ته راوړي چې تر څو ستاسو د سیکورټی حالات ښه نه شي او په قبایلي سیمو کې په مکمله توګه خپل عملداری قایمه نه کړي او هغلته نه د ترهګرو پټنځایونه ختم نه کړي، نو تر هغې ممکنه نه ده چې دا بریدونه ودرو. او امریکا به پاکستان ته دا هم وایي چې دا بریدونه ستاسو لپاره هم ښه دي چې د دې د لارې د ترهګرو ختمون ممکنې دی شي. نو زه نه ګڼم چې باراک اوباما سره ملاقات کې به ډرون بریدونه ودرولو په حق له څه مثبت پیشرفت وشي.
یاد دی چې 13 میاشت نواز شریف په نیویارک کې د اقوام متحده جنرل اسمبلی ته خپل وینا کې هم ویلي وو چې پاکستان په قبایلي سیمو کې کیدونکي ډرون بریدونه د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او امریکا دې دا حمله بند کړي.
د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په سفر دی او دا رنګ نوموړی به سبا له د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي او دا رنګ په یو شمېر مسلو باندې امکان شته چې خبرې ورسره وکړي. اوس هم یو مقاله لرو. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي ته مصر غندې چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د تیرو ولسی حکمرانانو په پرتله ښه ثابت شي او دا رنګ په پوځ او استخباراتي ادارو به کنټرول ترلاسه کړي او له دې سره به په افغانستان کې د امن او سولې په لړ کې د پاکستان لوی همکاري او په هیواد دننه د سغدریزو وسلوالو له منځه وړلو لپاره یو ښه تګلاره رامخته شي. نور تفصیل لګې د میورستورو. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په څلور میشتنی حکومت کې په خاص توګه د امریکا په اړه د امنیت په مسلو کې لږ بدلون راغلی. د دې هیواد چارواکو لا هم طالبانو ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او هند پر ضد د دوی ځمکه کارولو ته دوام ورکړي.
بلخوا په هواد دننه د پاکستانی طالبانو پر ضد د جنگ پر ځای د نواز شریف حکومت ورسره د سولې خبرو وړاندیز ورکړي او همدارنګ نوموړي بیا د ډرون بریدونو مخالفت کړي. خو د هر څه باوجود د اوباما انتظامیه پاکستان ته مرستې ورکوي چې پکې څه باندې د یو ارب ډالرو هغه مرستې هم دي چې مخکې ځنډول شوې وي. تمه څرګندېږي چې نواز به د تیرو اولسي حکمرانانو په پرتله ښه ثابت شي او دارنګ په پوز او استخباراتي ادارو به کنټرول ترلاسه کړي او همدغه راز له دې سره به په افغانستان کې د امن او سولې په لړ کې د پاکستان لویه همکاري او په هیواد دننه د سختدریزو وسلوالو له منځه وړلو لپاره یو ښه تګلاره رمخته شي. نواز شریف ته له طالبانو سره د سولې خبرو او هندي وزیر اعظم سره د مذاکراتو شروع کولو لپاره د زیاتره سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی او نوموړی په پوځ هم تر څه حده د کنټرول ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د نواز شریف د هیواد په اقتصاد هم نظر دی او د نړیوال مالیاتي صندوق سره یې مالیاتي تړون کړی او د توانایي بحران د حل لپاره اهم ګامونه پورته کوي. د نواز شریف لخوا دا اقدامات ښایي چې نوموړی به د دې جوګه شي چې له پوځ سره په ګډه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد یوه عملي تګلاره جوړه کړي. که یو خوا نواز له هندي وزیر اعظم سره د ممبئی حملو د تحقیقاتو په لړ کې د همکارۍ ژمنه کړي نو بل خوا نوموړی د افغان ولسمشر په غوښتنه یو شمېر قید طالب مشران خوشي کړي دي چې دا رنګ د افغان سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي. په مقاله کې راغلي ښکاري داسې چې د پاکستان او امریکا په اهدافو کې اختلاف هم په کمېدو دی او همدارس پاکستان پر اتلونکو کې د وسلوالو له خطرو څخه خبر دی. خو نواز شریف په هیواد دننه د امریکا ضد جذباتو او په پوز کې به له هغو ډلو لخوا د تنقید سره مخامخ کیږي چې د افغان او کشمیري جهادي ډلو لپاره نرمه ګوشه لري. بلخو د پاکستان وزیر اعظم به دا هم هڅه کوي چې له امریکا سره د ترګري او سختدریزۍ ضد د همکارۍ پرته کاروباري اړیکې ښې کړي او د هیواد د پولو پر ستونزو یې مرسته ترلاسه کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زو اسلام آباد ته د پاکستان الیکشن کمیشن د 250 کمی او صوبای سمبلی او د سنټ د غړو غړیتوب د غشواریو نه جمع کولو لوجې متله کړې دي او دوی به اوس تر هغه د سمبلی یا سنټ په قانون سازي کې برخه نه شي غیسه تر څو چې دوی خپل د مال او جایداد غشواری نه وي جمع کړي. نور تفصیل له اسلام آباد په ریپورت کې ورو.
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه د پارلیمان د غړو لخوا د مالی ګوشوارو جمع کولو لپاره اخیری نیټه 28 اکتوبر سر ته رسیدلې ده او تر دې دمه 250 د اسمبلو او سینټ غړو د خپل مال جایداد ګوشواری نه دي جمع کړي چې پکې درې د قومي اسمبلی، درې سینټران، اته د پنجاب اسمبلی، یولس د سند اسمبلی، دیارلس د خیبر پختونخوا اسمبلی او سلور د بلوچستان اسمبلی غړي شامل دي. د لړکی د الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد مشال ریډیو ته وویل
قانون دا دی چې تر څو پورې دوی خپل ګوشواری نه جمع کړي تر هغه پورې به دوی د اسمبلی د رکنیت نه معطل
دي. دغه رنګ کله چې مشال ریډیو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوام منشتل ګوند د غړي احمد بادر نو پختل نو هغه وویل چې لډيري نوازګرتیا په وجه یې ګوشواره نه ده جمع کړي او ډیر ضربې جمع کړي.
دا داسې نه ده چې ګنې د پارلیمنټري انډر زیات پیسې خولې دي او هغه دې اوس نشي خولې. دا خبره هم بیر نشتی چې څنګه پر اوس کلمه ډیکلیئر کړو اوس ته خیر مردان
همدارس د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل اکبروتی مشال ریډیو ته وویل چې د غوښواري نه جمع کولو سزا باید چې په مکمل توګه د دوی غړیتوب ختمول وي ځکه چې په داسې کولو به بیا هیڅ یو د پارلیمان غړی د آئین خلاف ورزي نه کوي.
دا غوښواري جمع کول دا چرته د یو انډیویجوال لاله دې ته حکم نه کیږي چې دا غوښواري جمع کوي بلکې دا په آئین کې اکسپلین شوی دی. کانې سملی به خپل غوښواري یو خاص میاد دی داغه پور جمع کوي کنه جمع کوي نو بیا به داغي رکنیت معطل کیږي.
د الیکشن کمیشن د ویان د بیان سره سم چې د غوښواري جمع کولو اخیری نیټه 13 ستمبر وو خو الیکشن کمیشن دغه نیټه تر 15 اکتوبر پورې وغځوله خو بیا هم الیکشن کمیشن د 28 اکتوبر پورې دوی ته وخت ورکړو.
له اسلام آباد زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د صحت چارواکي وای په تیرا کې د پولیو یا غوزن یو نوې کیس مخ ته راغله چې ور سره پروان کال کې د پولیو کیسونه لاسو تر رسیدلې دي. تفصیل د فرخنده وزیر په دې رپورت کې ورو.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي د تیرا په جړوبي سیمه کې د اومد خان نومیتن د اتو میاشتو ماشومې لور ته د پولیو یا ګزن ناروغي لګېدلې ده، چې له دغې سره په خیبر ایجنسی کې په روان کال کې د پولیو د کیسونو شمېره لسو ته رسېدلې. دوی وایي چې د تیرا جړوبۍ کلی هم د باړې په شان په هغو سیمو کې راځي چېرته چې د امنیت د خرابې وضع له امله ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه دي رسېدلي. د دې ماشومې کورنۍ هم وایي دوی ورته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړي. د ایجنسۍ سرجن ډاکټر سیمین مشال ریډیو ته د دې نوي کیس په اړه وویل،
په تیرا جړوبي کې ورته شوې وه، بیا یې دلته را وړې وه، نو کرلیز وه، بیا دلته چې دی کنه مونږ سره سپول له دا چې دی کنه ټیسټ لپاره اسلام آباد ته ولېږېده. دا خو کنفرم په دې باندې چې سپول سمپلي لېږلي دي او هغه نه کنفرم شوی دی اسلام آباد یې نه هېڅ نه انکسبلیریا ده کنه، چې هغه دی ته زمونږ اپروچ نشته. او ټوټل تقریبا اوسا پورې کنفرم کیسونه مونږ سره درج شو، کنفرم چې لیبارټری نه کنفرم شوي دي کیسونه، دا یو مونږ ته تیرا نه را نو ټول مونږ ته باړې نه را روان دي.
د خیبر ایجنسۍ باړې سیمې سره لکلرونکو یو مشر سلیم خان وای چې دوی د پولیو ضد کمپاین کې د حکومت سره هر ډول مرستو ته تیار دي.
په دې سره کې چې دا زموږ د بچو د مستقبل خبره راځي، نو په دې کې به موږ هر قسم تاونه سره کوو، علاج اغستل نو د دې لپاره بالکل موږ د حکومت سره هر قسم مرسته کوو.
دا چې اوس د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي په دې سیمو کې د پولیو ضد کمپاین لپاره څه ګامونه پورته کوي، په دې اړه ایجنسی سرجن ډاکټر سیمین اول، دوی په دې وروستیو کې په باړه او تیرا کې خصوصي کمپاین شروع کړي او د امنیتي ځواکونو په مرسته به یې جاري ساتي.
دا مونږ لا انفورسینګ په مدد سره کوو، نو اوس مو بیا هم انشاءالله لومړی ځل کمپین هم ستمبر کې وکړو، اوس بیا هم چې 24 نه بیا هم سټارټ کوو په باره کې چې کوم ماشومان پاتې وي.
د خیبر ایجنسۍ د حفاظتي ټیکو د پروګرام د دفتر د وینا تر مخه، دوی د باړې او پیښور ترمنځ د خیبر ایجنسۍ د بې کوره شو خلکو لپاره هم د پولیو ضد د ساسکو ترانزیت مرکزونه جوړ کړي دي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمه دا هم وایي د تیرانا چې کوم خلک بې کوره شوي دي اوس واپس خپل سیمو ته ستنېږي، د هغوی لپاره هم په کوهاټ، جرما او د کورمې په دورانی کډوالو کیمپ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بندوبست کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په جرمني کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو او امامانو د یوې اتحادیې رئیس د افغانستان په جماعتونو کې د ماینونو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښودلې. دی وایي په جماعتونو او عبادت ځایونو کې حمله کول د اسلام له نظره حرام او لوی ګناه ده. تفصیل د خان محمد سین په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان په جماعتونو کې د انتحاري حملو او بمی چاودنو زیاتوالی د دې سبب شو چې په جرمني کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو او امامانو د یوې اتحادیې مسؤلین پر وړاندې عکس العمل وښيي. د دې اتحادیې رئیس صدیق الله فدایی د سه شنبې په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل، په عبادت ځایونو کې حمله کول د اسلام له نظره حرام او که مخنیوی ونه شي د خلکو او جماعتونو ترمنځ به فاصله رامنځته شي.
در مراکز اسلامی، در مساجد و حتی اسلام میگوید که عبادتگاه‌های مردمای غیر مسلمان باید تاگیت نباشد.
په جماعتونو، اسلامی مرکزونو او حتی اسلام وایي چې د غیر مسلمانانو عبادت ځایونه باید هدف ونه ګرځي. پر جماعتونو او ټولو عبادت ځایونو کې چې د خدای نوم پکې یادیږي حمله ممنوع او حرام دي، او هیڅوک حق نه لري چې د خدای او بندگانو ترمنځ د سولې او صلح رابطه اخلال کړي.
خاغلی فدایی پر سیاستوالو او په جنگ کې پر ټولو خکیلو خواو غږ وکړ چې د خپلو اهدافو لپاره د جماعتونو وسیله نه کړي. د افغانستان پر ځینو دینی عالمانو انتقاد وکړ او ویل چې د دې هیواد ځینې عالمان یو شمیر کړیو پورې تړلي او د دې پیښو پر وړاندې چپ پاتې شوي دي. د یاد اتحادیې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په جرمني کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو او امامانو په ټولنه کې د نړۍ د 50 هیوادونو عالمان غړیتوب لري. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر والی ارسلا جمال په یو جومات کې د ماین په چاودنه کې وبژل شو او 15 ټپیان کړل. لدې مخکې هم د هیواد د ځینو سیمو په جماعتونو کې ورته حملې شوې چې یو شمېر دولتي چارواکي او عام وګړي پکې وژل شوي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایی الحق عابد آزادی راډیو ته وویل د هیواد دینی عالمانو په دې برخه کې د ژوند په بیه لازم تبلیغات کړي دي.
علمای افغانستان هر سال بیش از
هر کال د افغانستان څخه باندې شل دینی عالمان د مخالفینو لخوا شهیدانیږي خو خپلې دندې پر مخ بیایي. موږ تل د اعمال غندلي، دینی عالمانو هم غندلي. د اختر په ورځو کې هم معتبرو دینی عالمانو د اعمال وغندل. په ځینو سیمو کې ستونزې شته خو اکثرو سیمو ته مو دا پیغامونه رسولي دي.
کابل خاریان هم پر جماعتونو حملې او پکې د ماینونو ځای پر ځای کول د اسلام خلاف ګڼي او له امنیتي مسؤلینو غواړي چې په جماعتونو کې د عبادت کوونکو امنیت خوندي کړي. دوی وایي که د مخالفینو د دې ډول حملو مخه ونه نیول شي جماعتونو ته به د خلکو په ورتګ ناوړه اغیز وشي.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او وخت شوه دی 5:30 بجې. نو راځي چې له مشال زمي د خبرونو لنډي زورو.
د بخښن نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ځینې بریدونه شاید جنگي جنایتونه وګڼل سي. آیا زه به بل نه شم په نامه دغه راپور ادا کوي چې واشنگټن د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله په غیر قانوني توګه وژنې کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په کار ده د تراګري په وړاندې شریکه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا نورې پسې شي او پیاوړي سي. نواز شریف به سبا د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې په ریلګاډۍ کې تر پرونۍ بمې چاودنې وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټې ته په بلې ریلګاډۍ کې رسول شوي دي. په دې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي وو. د اروپایي هیوادونو د دینی عالمانو یوې ټولنې په افغانستان کې په جماعتونو کې ځان وژونکي حملې او چاودنې حرامې ګرځولې دي. د دې ټولنې مشر صدیق الله فدای نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جماعتونه د عبادت ځایونه او د سولې او امن کورونه دي چې باید ترهګریز اعمال پکې ونه سي. د روس وزیر اعظم دمیتری مدویدیو او د هغه چینایي سیالي کی کیانګ تر 2015 کال د دواړو هیوادونو ترمنځ کلنی تجارت $1,000,000,000 ته د جګولو شاخ کړی دی. مدویدیو نن د چین په سر شار بیجینګ کې للی سره د لیدنې پر مهال وویل چې آن په دې سختو اقتصادي حالاتو کې روس او چین تجارت زیاتولو ته ادامه ورکړې ده. د امریکا د نوادا ایالت په ومنځني ښوونځي میډل سکول کې وزده کوونکي د توپانچې ډزې کړي او یو ښوونکي او 10 زده کوونکي وژل دي. حمله کوونکي ورسته خپل ځان هم وواژه. او د اروپایي اتحادیې وزیران سلاس ول چې له ترکی سره د خبرو نوی باب پرانیسي او له درو کلونو وقفې وروسته په دې اتحادیې کې د انقرې د غړیتوب په غوښتنې بیرته بحث پیل کړي. د 28 غړو هیوادونو ډیپلوماټانو نن په لکزمبرګ کې وویل دواړه اړخونه به د نومبر پر 15 نیټه غونډه وکړي او د سیمه ییزې پالیسۍ په اړه بحثونه وکړي.
اوردونکو خبرونه بل مشال ډیو اوردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول او سم مطبوعاتو ته کتنې وخت را رسیدلې. ځایي مطبوعاتو ته کتنه رابی اکرم خان کړې او نړیوالو ته بوریوال کاکړ. نو لومړی ځایي رسپانو ته ورځو چې هغوی ځنو په خپلو ادارو کې څراغ رسیدي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت ملک د ترهګرۍ او بدامنۍ نه پاکول لپاره مرحله وار عملی اقدامات کوي چې په دې لړ کې د صدر په تحفظ پاکستان آرډیننس د سخت کول دي. ادارې وایي چې ملک دا وخت کم قسمه مشکلات سره مخامخ دي. نو پاغي کې دا واضح ده چې عمومي قوانینو تر لاندې غیر معمولی حالاتو باندې قابو نشي موندل کېدی. ادارې زیاتوي 9/11 نه پس کله چې پاکستان حکومت امریکای سره د مرستې فیصله وکړه نو ورته په شمالي علاقو کې د ځینو عناصرونو مخالفت مخاوه او د غرنګ د امریکای ډرون بریدونو پر رد عمل کې د مرګدنانه ورته د ترهګری پیښې هم شروع شوې. د ادارې په وینا چې د سره سره بلوچستان او کراچۍ مخصوص حالاتو لوچی بدامنی سیوا کېدل شروع شو او په دې دور کې کرپشن هم سیوا شو چې لوچی پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو کارکردګي متاثر شو. ادارې اخیر کې لیکي چې په دې حالاتو کې نوې قوانینو سره د نوې فورس جوړولو فیصله هم ضروري شي. نو د حکومت لاړه د نوې قانون نافذ خو کوشش ته او امید پکار دی چې مثبت نتیجې به یې زر مخې تراشي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې تیر شپږو کالو کې چرته چې د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې د تعلیم کچه لوړه شوې ده هلته بیا ځینې داسې ضلع هم شته چې د تعلیم په لحاظ سره ډېرې زیاتې شاته پاتې دي. ادارې وړاندې لیکي چې تورغر، کوهستان او بټګرام داسې بدمرغه ضلع دي چې دغلته د تیرې څه مودې راسې د داخلو په شر کې بیخي اضافه نه ده شوې. د ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا کې د یو څو ضلعونه سربېره زیاتره ضلع د تعلیم په لحاظ سره ډېرې د ستونزو سره مخ دي، او بیا په تیره تیره په لرو پرتو سیمو کې خو بیخي داسې علاقې شته چېرته چې خلک خپل واړه په سکولونو کې نه داخلوي، او دارنګ دا شره ورځ په ورځ راکمیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم په لړ کې ډېرې وعدې او دعوې کړي دي، باید چې هغه وعدو او دعوو ته عملي جامه واغوندي او د لړ کې زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ګډون له نورو امریکایي چارواکو سره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملاقاتونو په ایجنډا کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه، د امریکا لخوا له پاکستان سره مرستې، او د پاکستان د ایټمي وسلو زیاتېدونکې زیرمې شامل دي. ورځپاڼې لیکي نه پاکستان او نه هم امریکا غواړي چې اړیکې یو ځل بیا د 2011 کال غوندې هغسې خراب سي لکه امریکا چې یو پلو د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د پاکستان په خاوره کې عملیات کړي وو، او بل پلو د افغانستان پولې ته نږدې د نیټو په هوایي برید کې د پاکستان 24 عسکر وژل سوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دواړو لخوا د اړیکو د شکولو په اړه داسې هیلې موجود دي چې په تیره څه موده کې نه وې. ورځپاڼې لیکي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د شوالي رامنځته کېدو هیلې پر دې سربیره دي چې نواز شریف د بې پیلوټ الوتکو پر ضد کلک دریز لري. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې له 12 کلنې جګړې پر یو داسې طریقه ځان ایستل غواړي چې نوم یې خراب نه سي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون له افغانستانه د امریکا د وتلو د تګلارې یو برخه ده. نیویارک ټایمز زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې یو پلو په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روغې جوړې په بهیر کې پرمختګ نه دی سوی، او بل پلو په دې هیواد کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په پروسه کې هم ستونزې موجودې دي. ورځپاڼې لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه په ډاګه دا ویلي دي چې په افغانستان کې څومره عسکر ساتي، او نه هم د هغوی د ضرورت په اړه څرګنده خبره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دوی یوازې وړاندیز کړی دی چې امریکایي ځواکونه به د افغان عسکرو روزنه کوي او د القاعده د بیا راپورته کېدو مخه به نیسي. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي قومندانانو څه موده وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې مسله د مذاکرات له لارې هوارېدای سي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ د تیر کال په جون کې درېدلې وه، او اوس داسې نه ښکاري چې د افغانستان تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو وړاندې به پیل سي.
دا وبرول ککړ چې تاسو یې د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ټاکل شوی دا چې نن سه شنبه د ولسمشری ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای زیات شمیر هغه کسان له لومړي لیست څخه پاتې شوی دي چې د کاندیدیدو لپاره یې ټاکل شوی شرطونه نه دی پوره کړی. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل ورکوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په لیست کې لوی بدلون راغلی دی. ښاغلی نور ویل زیات شمېر هغه کسان چې د کاندیداتورۍ لپاره یې ټاکل شوي شرطونه نه دي پوره کړي په لومړني لیست کې نشته. نوموړي په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د کاندیدانو ابتدایي لیست نن د یو خبري غونډې په ترڅ کې اعلان کړي.
لیست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري اعلان کړي پکې یو شمېر بدلونونه راغلي دي. هر هغه څوک چې واجد شرایط نه ده او د اساسي قانون او د انتخابات قانون شرایط نه دي پوره کړي، هغه که د ولسمشري ټاکنو لپاره دي که د ولایتي شورا ټاکنو لپاره دي، دوی به ابتدایي نوملړ ته لاره پیدا نه کړي.
که څه هم چې تر دې دمه په رسمي ډول دا نه ده په ډاګه شوی چې کوم او څومره شمېر کې کاندیدان له لومړني لیست څخه پاتې، خو د کابل چاپ مطبوعاتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله ویلي چې ښایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ولاړ نیمایي کاندیدان په ابتدایي لیست کې نه وي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېر شنبه په ورځ د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی وای، خو د دې کمیسیون په وینا د یو شمېر کاندیدانو د دوګونی تابعیت معلومول، د کاندیداتورۍ لپاره د ټاکل شوی شمېر کارتونو د اصلیت څېړل او د ځینو نورو شرطونو په اړه دقیقه پلټنه د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلانول وځنډیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشر ولایتي شوراګانو د کاندیدانو بشپړ نهایی او رسمي لیست به د لړم میاشت په 15مه اعلان شي.
دا رضوان مراد اوس یو بل هم رپورټ لرو. واسټ جنرال خپل یو رپورټ کې وایي د 2014 کال تر پایا به بهرني ځواکونه د افغانستان نه وځي او په کار دي چې ردی نه پس دغه هیواد نه یوازې په امنیتي توګه بلکې په اقتصادي ډول هم په خپلو خپو ودرېږي. او دې لکه د ټیپی په نامه د ګیس پایپ لاین منصوبه ډیر ارزښت لري. زمونږ همکار منور شاد سره د رپورټ غټ کې دروي.
د وال سټریټ جورنال په دې رپورت کې راغلی ک امریکا د ټیپی نومي منسوبې ملاتړ وکړي نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دغه ټوله سیمه کې به امن قائم شي. په دې منسوبه کې به د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین غزول کیږي. په ممکنه توګه دا منسوبه یوې خواته د افغانستان د پرمختګ وسیله ګرځېدلی شي او بلې خواته د افغانستان، پاکستان، هند او امریکا ترمنځ د تاروقاتو لپاره هم ډېره ګټوره ده. دا راز په دې سیمه کې به د ایران د اثر مخنیوی وشي. ورسپانه لیکي دا منصوبه په 1991 کال کې د شوروي اتحاد د ماتېدلو نه پس مخې ته راغلی و چې پکې یوازې ترکمنستان، افغانستان او پاکستان شامل وو او ځینې امریکایي کمپنیانو پکې هم دلچسپي ښودلې وه. خو افغانستان کې د بدامنۍ له وجې دې لړ کې هیڅ پرمختګ ونه شو. بیا په 2001 کال کې امریکا د طالبانو حکومت نسکور کړو نو هند د پاکستان سره د کړکیچنو تعلقاتو باوجود په دې منصوبه کې د شاملېدلو مطالبه وکړه او د دې منسوبې د ترسره کېدلو نوي امیدونه پیدا شو. د وال سټریټ جورنال په وینا د منسوبې نه به افغانستان ته هر کال د 300 تر 400 میلیونه ډالرو پورې آمدن ترلاسه کیږي. نو که په افغانستان کې د طالبانو حکومت راشي او هغوی ته د دې منسوبې د ګټو معلومات وي نو هغوی به هم د دې ملاتړ کوي. خو ورسپانه لیکي چې په دې منصوبه به د 200 تر 400 ارب ډالرو پورې لګښت کیږي او یو سرمایه کار به هم د امریکایي ملاتړ نه بغیر دومره لوی سرمایه لګولو ته تیار نشي. ورسپانه لیکي دا ګیس به د ترکمنستان نه راوځي خو دغه هیواد هم وایي تر هغې په دې لړکې تړون نه لاسلیک کوي تر کومې چې پکې ورته امریکا ګارنټي نه وي ورکړي. بیا ځینې خلک وایي ترکمنستان کې په مبینه توګه د انساني حقونو او جمهوریت په برخه کې یو شمېر خلاف ورزیانې کیږي نو ځکه امریکا د دغه هیواد سره نیغ په نیغه د څه ډول معاملې کولو نه ډډه کوي. ورسپانه په اخر کې لیکي امریکا غواړي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس د هیواد په مالی توګه په خپل خپو ودرېږي او د لپاره به ټیپی منصوبه ډیره ګټوره وي. دا راز به د دې منصوبې د ترسره کېدو سره افغانستان کې 50,000 کسانو ته روزګار میلاو شي. بلخوا دې سره به پاکستان کې د توانایي د بحران مخنیوي وشي. که داسې نه وي نو پاکستان به د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو اندېښنې شاته وغورځوي او د ایران نه د ګیس اخیستلو موجوده منصوبه به سر ته ورسوي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. زو بلوچستان ته د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې په ریل ګاډي تر پرونی به می 14 ورسته د شپې نا وخت ټول مسافرو کوټه ته په بل اورګاډي کې رسول شوې دي. په دې 14 کې شپږ تنه وجل شوي او نه هنور جوبل شوي وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي دوی به د دې پیښې تر شا کسان نیسي او سزا به ورکوي. له کوټه پر دې اړه نور تفصیل د مشالې دوه خبر یاد درکوي.
د صوبې له بلوچستان نصیر آباد سیمې څخه د دوشنبې د ورځې په 14 کې د ویجاړ سوي اورګاډي مسافر د شپې نه وخت په یو بل اورګاډي کې کوټې ته رسول سوي. په ومې برت کې ژوندې پاتې سوي مسافر وایي سخت ویره او وهم ور باندې تیر سو. په دې مسافر اورګاډي کې کوټې ته د واده لپاره یو ورا هم را روانه و چې له وراوالو یا یوې مېرمنې مشال رادیو ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
هم لوګ پاکستان سے آ رہے تھے یہاں پہ بارات لے کے تو
موږ له پاک پتن څخه کوټې ته په ورا را روان وو. کله چې د نصیر آباد نوتال سیمې ته راورسېدل نو یوه زوروره چاودنه وسوه او د اورګاډي 15 بوګۍ واوښتې. موږ سره په دې ورا کې ماشومان هم وو. موږ په زوره زوره کلمه ویله او ویل مو بس زموږ ژوند بالکل ختم سو. د دوشنبه په شپه ناوخته کوټې ته په رارسېدلو مسافرو کې هغه ټپي مسافر هم وو چې په یاد به مې برید کې ژوبل سوي وو او ټول ټپیان یې د کوټې په سنډیمن روغتون کې داخل کړي. بلې خواته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل په اورګاډي په دې به مې برید کې څلور بوګۍ په مکمله توګه ویجاړې سوي دي. د بوکټي په خبره د دې به مې برید پلټنې به کوي چې په سختو امنیتي تدابیرو کې ولې بیا هم داسې پیښه سوي. په دې کې اوس موږ پلټنې پیلوو چې ولې له دومره سختو امنیتي تدابیرو باوجود هم داسې برید وسو، او کله چې دا پلټنې سر ته ورسیږي نو هغه به هم ستاسو په مخ کې ږدو، او که څوک قصورواره وو نو خامخا به ورته سزا ورکوو. د دوشنبه په غرمه له پنډۍ څخه کوټې ته پر لاره په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي د نصیر آباد په نوتال سیمه کې د ریموټ کنټرول لارې به مې برید سوی چې د کورنیو چارو د وزیر په بره پکې شپښتنه وجل سوي او نه نور جبل سوي دي. د دې بمی چاودنې مسؤلیت رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی قبول کړی. له بی آر ای سره سره یو شمیر نورو بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو په تیر وخت کې هم د ورته بریدونو مسؤلیت قبول کړی. د یادولو وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا له ځواکونو سره سره د ګیسو نلیکې، د برق ستنې، د اورګاډو په پټلیو او هم په اورګاډو ورته بریدونه کیږي چې د حکومت په خبره له قیمتي انسانانو سره یې هیواد ته د میلیاردونو روپیو تاوان ورسولی.
لکوټې زو پیښور ته د خبرو پښتونخوا صوبایي حکومت د نصاب کتابونو کې د پښتنو اتلانو لکه باچا خان، غنی خان او خوشحال بابا په حق له مضمونونه شامل کړي دي. خو اوس بخنه غواړم د خبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت د نصاب په کتابونو کې د پښتنو اتلانو لکه باچا خان، غنی خان او خوشحال بابا په خلا مضمونونه شامل کړي وو. خو اوس ځایي ورځپاڼو او رسنیو کې دغه بیانونه راځي چې موجوده حکومت دغه مضمونونه یو ځل بیا د نصاب د کتابونو نه لرې کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان خپل یو وضاحتي بیان کې د دې خبرې تردید کړی دی چې غنی د دوی حکومت د نصاب د کتابونو نه د باچا خان او غنی خان په حق له مضمونونه لری کړی دي او ویلې دي چې ځینې ګوندونه او خلک د پښتنو د دې اتلانو په نوم سیاست کوي. عوامي نېشنل ګوند او بیا د قومي وطن پارټۍ لخوا په ځای ورځپاڼو کې د څو ورځو راسي دغه بیانونه مخې ته راځي چې موجوده حکومت د نصاب کتابونو نه د باچا خان او غنی خان په حق له مضمونونه لری کول غواړي. خو بیا د پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه بیانونو کې هیڅ حقیقت نشته. دا خیبر پښتونخوا پخوانی د تعلیم وزیر او صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک په یو بیان کې ویلي دي چې د جماعت اسلامي په ایما صوبائی حکومت د نصاب کتابونو نه د باچا خان او غنی خان نمونه لری کول غواړي. دغه شان قومي وطن پارټۍ چې د پښتونخوا حکومت کې حزدار هم دي خپل یو بیان کې ویلي دي چې هغوی سره په دې حق له هیڅ سلام مشوره نه ده شوې، او کچري د باچا خان او غنی خان نمونه د نصاب کتابونو لری کولو هڅه وشوي نو دوی به مخالفت کوي. په دې اکلا د قومي وطن پارټۍ ویان طارق خان وایي
تاریخ دا غوی کارنامه
هغه په دې د دې وطن ماشومانو ته وښي چې ماشومان د خپلو مشرانو او د خپلو اتلانو د هغې کارنامو نه خبر.
خو بیا د پښتونخوا د تعلیم وزیر زیاته کړه چې د دوی حکومت به د را روان کال نه د لومبي جومات د ساینس او د سماجي علوم کتابونه په انګریزي ژبه کې د لیکلو او لوستلو پیل کوي، کوم چې د ده په وینا به کال په کال شپږم جومات پورې غځولی شي.
کلاس ون نه به شروع شي، کلاس ون نه به په انگلش کې شروع کیږي، ځکه چې په سکس ته پورې خو ټیچر په خپله ټرینډ نه دی په انگلش کې سبق خوله لپاره، نه به سټوډنټ ته څنګه سبق ښایي. هغه فیز وایز به کیږي، د کلاس ون نه به شروع شي، داسې رو چې په بره ځي سټوډنټان به هغه حساب سره ټرینډ کیږي او ټیچر به هغه حساب سره ټرینډ کیږي. نو هغې به
دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبه کې د یو شان نظام تعلیم عملي کولو اعلان هم کړی دی، کوم چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په وینا به د راتلونکي تعلیم کال نه پیل کیږي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبب
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبر پښتونخوا په 400 کې د شبقدر خلک وای چې د سیمې د ځوانانو لپاره جوړ د لوبو په خوانه میدان په میلزه بدل شوې دي. دوی ورته څرګندوي چې د ځوانانو نه د لوبو کولو فرصت واخیستل شي نو خای دوی خپل وخت په منفي سرگرمیو کې تیر کړي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې ورو.
د 400 ضلع په شبقدر کې شاوخوا 40 کلونه وړاندې د ځوانانو د لوبو لپاره یو میدان یا پارک جوړ شوی چې دا مهال یې دیوالونه ړنګ شوي دي او ځایي دکانداران پکې د ورځني وړتیا بیلابیل سیزونه خرڅوي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې ماشومان یې په دغه ځای کې لوبې نشي کولی. د دوی په خبره د شبقدر په دې پارک کې دکانداران کثافات غورځوي چې له وجې خلک دغلته تک ته زړه نخه کوي. د شاهد خان په نوم د شبقدر یو ځوان چې والیبال کوي وایي د لوبو ځای یې ډیرانونو نیولی دی.
دلته چې څونه دکانداران لیدې ته خپله دکانداري کوي، چا څادرونه چا ګاډې ماډې دا دغه کړي دي. دیوالونه ټول پروتي دي، خوا پکې ډیرانونه پراتی دي، کثافخانه دې بین دي، پکې تماشي بین چې کم راځي هغه بین دي. دلته ډیرانونه دي، نغوی تم څه خاص مزه نه راځي کنه.
دا چې د شبقدر د پارک په خوا په څه حال وو په اړه د سیمې یو سپینګیری دریا خان چې په دغه میدان کې به فوټبال کاوه وای
سنجوره تر نمخ کې دا باندې نه ویل کدلته هغه وخت کې تور یو میله پکې دغه سارو دا غینه پس په دا بیا د نیماشومان ته عام لوبه مو وکې د دې کې د لوخي خرسيږي دغه د کیسې ډیګان دغه خرسيږي پرون پکې موږ د سې تیریدون سکول د لکانو میچ پکې نه فوټبال نو زنانم پکې راتلې سړیم پکې راتل او غي پکې ابادم نشو والي.
په شبقدر کې د کرکټ لوبې یو مینوال فرمان خان وایي چې حکومتي چارواکو ته څو ځلې د دوی د لوبو د میدان د خراب حالت په اړه شکایتونه وکړل، خو زیاتوي چې په دغه لړ کې تر اوسه کوم ګام نه دی پورته کړل شوی.
مخکې ودی پارک کې ډېر خشته ګیمونه کېدل، خو اوس پکې هغه شی نشته. پرون پکې دلته فوټبال میچ و چې دا فوټبال کوم ټیم میچ و کنه دلته راخل کا ولاړو یو چا توجه نه ورکوله. پولیس والا راغی، پولیس والا هم لاړو، هغه لوبه وشو خو سپیدې و نه کړه.
په شبقدر کې د لیاقت خان په نوم د کرکټ لوبې یو بل مینوال بیا ویره سرګندوي چې که د سیمې ځوانانو لپاره جوړ د لوبو میدانونه له منځه لاړ شي نو ښایي دوی منفي سرګرمیو ته مخه کړي.
دلته چې کوم دی د تجارت ذریعه جوړی شوی دی، حکومت د دې لپاره مخنیوی نه کوي. اوس که کوم ماشومان د دې کېل نه محروم شو نو هغوی به د سی ډي طرف ته یا د مطلب چې د وی سي آرونو د دې سیزونو طرف ته د فلمونو طرف ته رجوع کوي نو هغې سره به د هغوی کرکټر او د هغې غلغه خرابېږي او داسې به حکومت ته هم نقصان نه شي او زموږ عوامو ته هم نقصان نه شي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د شبقدر د خلکو استازی عارف احمد زیا بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې په سیمه کې د لوبو نوی میدان جوړیږي چې په ترڅ کې به د سپورټ په برخه کې د ځوانانو ستونزې هوارې شي.
مونږ ته نوې یو سټیډیم جوړیږي که نه چې مونږ د زړې لوبو کاته بل دې نه مکمل شفت کو اخوا او هغه به لکه پروفل سټیډیم نه کې به دي کارم پوره کیږي نو مونږ به دغه یو پلاننګ دی انشاءالله ضرب کېدو والا دی.
د عارف احمد زی په خبره د نوی لوبغالی له جوړېدو وروسته به حکومت پریکړه کوي چې موجوده پارک هم د پارک په شکل کې وساتي او کنه پر ځای کومه سرکاري ودانی جوړ کړي.
تاسو د هرون بچا ریپورت اوریدو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اوردن کو نسرین سحر د خبر پختونخوا د سواد د سیمه هغه پیغله ده چې 15 کاله وړاندې له دغه سیمه څخه د بدامنۍ لوجه کراچۍ ته تللی په سواد کې جګړو نه یوازې د هغې تعلیمي ژوند خراب کړي بلکې نورې ګڼې ستونزې هم په مخ کې لري. نسرین سحر شاعر هم ده او په اردو او پښتو ژبو یې ښه ډېره شاعري کړې. نوموړي سره کراچۍ کې زموږ همکار مرکه کړې او د دغه خبرو پر بنسټ چې دا رپورټ جوړ کړی.
دریش کلنه نسرین د سواد په امان کوټ سیمه کې په یو مسیحي کورنۍ کې پیدا شوې ده. هغه وای په خپل سیمه کې یې زده کړې کولې خو چې کله کالج ته لاړه نو په سیمه کې حالات خراب شول او د دې له امله نوموړی کراچۍ ته راغله. نسرین سهار وای کراچۍ ته د راتلو سم د سروستو یې د نرسنګ په یو کالج کې د داخلي اخیستو کوشش وکړو خو بریالی نه شو.
زما شوق د نرسنګ ما ډیر زیون کې اپلای وکړو لیکن هلته ونه شو. نو بس هغه ځنه چې رالم بیا دلته بعد ما دوباره ایډمیشن وکړو مډ وایفری لیکن هغه کې زما ونه شو. هغه وی چې د سواد خلک به پکې نه اخلو چا نه سي چې د کراچۍ هغه به اخلو ایډمیشن به کیږي.
د نسرین پلار وفات شوه. دو پیغلې خويندې او دو واړه ورونه یې ژوند دي چې د هغوی د کور د خرچې د برابرولو لپاره نسرین په کراچۍ کې یو شمېر دندې یا نوکریانې ترسره کړې دي. نسرین سحر زیاتوي په کراچۍ کې د یوې بېکوره پیغلې لپاره تر ټولو ګران کار د هغې لپاره د شپې ځای برابرول دي. نوموړی وایي د بېروزګارۍ ورځې هم تېرې کړې دي او داسې وختونه پرې راغلي دي چې ټوله ټوله ورځ یې هیڅ نه دی خوړلی.
داسې خو ډېر دفعه داسې شوې ده لیکن شکر دی چې لکه داسې ډېر زما فرینډس چې دي هغوی شته دی چې زما دونه ما سره چېرته مسله راشي نو هغوی زما هیلپ وکړي.
د سوات نه کراچۍ ته راغلی دا پیغله په پښتو او اردو ژبو کې شاعري هم کوي. هغه وای په ماشوموالي کې یې هیڅکله دا فکر نه و کړی چې شاعر به جوړیږي خو د ژوند ترخو تجربو او مشاهدو په دې مجبوره کړی چې خپل احساسات په لفظونو کې ونغاړي.
زما په تورو سترګو کې اوښکې نشته خو زه په سلګو سلګو جاړم نه ساتم فریاد په شونډو خود دنیا خبرونا پغم کے اختایما میں تنہا میرا دل تنہا اور دل کی موت ہوئی تنہائی میں کون جانے کیا کیا نہ ہوا سحر اس لمحے قید جدائی میں.
نسرین سحر زیاتوي د خپل خويندو او ورونو ودونه کول او د هغوی کورونه آبادول یې لوی هدف دی او دا هدف تر لاسه کول ورته د یو چیلنج نه کم نه دی. خدا د رشکلنه پیغله باور لري چې د نرسنګ په برخه کې باز دکړی کوي او د دایي یا قابلیت تر جوړېدو وروسته به د دغه ستونزو د هوارولو هڅه کوي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
اردن کو د مشالې د نن ورځې نه سات خبرونه اخیری شیبی د نن ورځې چې روستي لن خبرونه لا مشازمي ورو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د دغه هیواد ولسمشری ته د شپږ ویشت کاندید سو کسانو له لیست څخه په اسنادو کې د ستونزو له امله شپاړس کسان ایستلي او د لس کسانو لومړنۍ رسمي نوملاړې خپور کړي دي. د پژواک خبري اژانس له راپور سره سم په دې نوملاړ کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي، زلمی رسول، ډاکټر عبدالله عبدالله، قیوم کرزي، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرحیم وردک، قطب الدین هلال، هدایت امین ارسلا، ګل آغا شیرزي او د سردار محمد نادر نعیم نمونه شامل دي. د بخشن نړیوال سازمان په راپور کې ویل چې په پاکستان کې د امریکا د بې پلوټ الوتکو ځینې بریدونه شای جنگي جنایتونه وګڼل سي. آیا زه به بل نه شایم په نامه دغه راپور ادا کوي چې واشنگتن د پاکستان په قبایلي سیمو کې د درون بریدونه له کبله په غیر قانوني توګه وژنې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په کار د ترهګرۍ په وړاندې شریکه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې لا نورې پسې شي او پیاوړې سي. نواز شریف به سبا د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره ملاقات کوي. د بلوچستان په نصر آباد سیمه کې په ریل ګاډۍ کې تر پرونی بمی چاودنې وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټې ته په یو بل ریل ګاډۍ کې رسول شوي دي. په دې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او نه نور ژوبل شوي. د اروپایي هیوادونو د دینی عالمانو یوې ټولنې په افغانستان کې په جماعتونو کې ځان وژونکي حملې او چاودنې حرام ګرځولې دي. د دې ټولنې مشر صدیق الله فدای نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جماعتونه د عبادت ځایونه او د سولې او امن کورونه دي چې باید ترهګري زامال پکې ونسي. د امریکا د نواده ایالت په یو منځني ښوونځي یا میډل سکول کې وزده کوونکي د توپانچې ډزې کړې او یو ښوونکي او دوه زده کوونکي یې وژلي دي. حمله کوونکي وروسته خپل ځان هم وواژه. د اروپایي اتحادیه وزیران سلاسول چې له ترکیه سره د خبرو نوی باب پرانیزي او له درو کلونو وقفې وروسته په دې اتحادیه کې د انکری د غړیتوب په غوښتنې بیرته بحث پیل کړي. د 28 غړو هیوادونو ډیپلوماټانو نن په لکزمبر کې وویل دواړه اړخونه به د نومبر پر 15 نیټه غونډه وکړي او د سیمه ییز پالیسۍ په اړه به بحثونه وکړي.
اردن کولن خبرونه موارد الحمله دې سره د نن ورځې د مشال له ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبب یو ور بیا سحر په 9 بجې د مشال دیو خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه وری تاسو د مشال دیو خبرونه او د غرنګي ویډیو غانی او نور رپورټونه په mashaledio.com هر وخت کتل شئ او لوستل شئ. همدارس د سره خپل قربا اسلام مومند او د خبرونو ویان احمد شاه زمیو تکنیکی همکار اساکا مریتا اجازه ورکړي. د لا پامان شپه مو په خیر.